د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه می وومنه ز بشیر غواخم د مال په پیخور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې زستا سه هر کله کوم او په دې غړې کې د قبلي ضلعو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونو سره سره شننې او تبصری هم لرو. خو لمړی د سیمې او نړۍ خبرونه له ګلایا زور
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پیښور قومي جرګې په ملکي په ګراني قابو موندلو لپاره بیړنې معاشي حالت اعلانولو غوښتنه کړې. د خیبر قبایلي ضلع مقامي حکومت استازو له حکومت د فنډونو د جاري کولو غوښتنه کړې او اوکراینی ځواکونه په ختیځ خار سیردونیس کې د سختو جګړو په ترڅ کې دغه خار سنډو ته په شا شوې دي. د خبرونو تفصیل دا پیښور قومي جرګې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې پر ګرانۍ قابو موندلو لپاره بیړنۍ معاشي حالت اعلان کړي. قومي جرګې د جون پر اتمه په چوک یادګار کې احتجاجي غونډه وکړه. په غونډه کې د سوداګرانو ټولنې مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو او سیاسي فعالانو ګډون وکړ. دا پیښور قومي جرګې مشر خالد ایوب پرون مشالو ته ویل چې د ګرانۍ پر ضد به د سیمو نورو برخو کې هم احتجاجي غونډې کوي. دوی ویل چې حکومت د تیلو بې لوړې کړي خو د سره سره ټیکسونه هم زیات کړي چې لوجې ګرانۍ زیاته شوې ده. د پیښور قومي جرګې د بیړنۍ معاشي حالت غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وفاقي حکومت په ګرانۍ او په ملک د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت د هیواد اقتصادي حالت سمول لپاره د کفایت شارې د پروګرام عملي کول هم پیل کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو واری بیا د احتجاج اعلان کړی خو کرن ایټه نه دور کړی. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د ګوند یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ډېر ژر به د احتجاج نیټه ورکوي او د پاټۍ کارکونکو دی تیار اوسي. پخوانی وزیر اعظم په موجوده ائتلافي حکومت نیوکې وکړي او ویل چې په ملک کې ګرانی ورستر بلی زیاتېږي. د مولوی چې د حکومت ادرینیم کال کې ګرانی دومره نه و چې څومره په تیرو دوه میاشتو کې راغلی ده. عمران خان د اپریل په میاشت کې له وزیر اعظم څوکۍ د عدم اعتماد تحریک د لارې لري کړل شو او له هغې مودې راهیسې د نوي حکومت پر ضد په ټول هیواد کې جلسې او د مئی پر 15 د اسلام آباد په لور لاریون کړی وو. په عین حال کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي اقتصادي شورا غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خبر شوی کې ویل شوي چې په غونډه کې په څلور وړ صوبو کې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره بازارونه او مارکیټونه د شپې 8 بجې بندولو په وړاندیز اصولي اتفاق وشو. په غونډه کې د سند، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو ګډون وکړ او د خیبر پختونخوا نمائندګي چیف سیکرټر ډاکټر شهزاد خان بنگش وکړه. د سند، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو دوه ورځې مهلت غوښتې چې د خپل صوبو تجارتي او کاروباري ټولنو سره به مشورت کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا صحت وزیر تیمور سلیم جګړه پرون په ټوئیټر باندې لیکلي چې په صوبه کې د مارکیټونو د شپې 8 بجې بندولو باندې اتفاق نه دی شوی. د خیبر قبایلي ضلع کې د مقامي حکومتونو نمائندګانو د اختیاراتو د تعین او فنډونو لپاره پرون احتجاجي غونډو لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې په لنډي کوتل کې په یو غونډه وشوه چې پکې منتخب شبو تحصیل چیرمینانو، ویلج او نیبرهود کونسلرانو ګډون وکړ. د جمهور تحصیل چیرمین سید نواب افریدی مشال لري ویل چې باید حکومت فنډونه ژر جاری کړي.
19 دسمبر باندې الیکشن شوه دي، تر اوسه پورې موږ ته هیڅ قسم اختیار نه دی ملو شوی. هغه که د فنډ په شکل کې، که هغه د دفتر په شکل کې، که هغه نور څه اکټیویټیز دي.
خود خبر قبایلی ضلع د لوکل ګورنمنت یا بلدیاتی ادارې مشر کاشف خان مشال لوتی ویل چې دوی منتخب استازو ته د فنډونو ورکولو کار پیل کړی او جولای میاشت پورې به دوی ته فنډونه ملو شي. اوکراینی ځواکونه په ختیځ خار سیردونیس کې د سختو جګړو په ترڅ کې دغه خار سنډو ته په شا شوې ده. په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دا جګړه به احتمالا د دوبانس راتلونکي وټاکي. زیلنسکی د جون پر اتمه په یو ویډیو پیغام کې ویل چې سیردونیس اوس هم په دوبانس کې د شخړې مرکز دی. زیلنسکی زیاته کړه ډیره سخته جګړه شاید تر دې د ماتر ټولو سخته جګړه ده. د لوهانسک گورنر سیرګی هېدی مخکې ویلي چې اوکراینی ځواکونه د سیردونیس په څنډو کې کنټرول لري خو جګړه لا هم دوام لري. او اخري خبر د کرکټ ترکو. پاکستان کرکټ لوبډلې پرون ویسټ انډیز ته په لومړي یورزنی لوبه کې په 5 وکټو ماته ورکړه. په ملتان انټرنیشنل کرکټ سټیډیم کې ویسټ انډیز ټاس وګټلو په ټاکل شوی پنځوس اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو درې سوه پنځه منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان د هدف د پنځو لوبغاړو په سوځېدو اخري اوور کې پوره کړو. د درې میچونو سیریز دویمه لوبه به سبا کیږي. بلخوا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هرارې کې په درېمه یا وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. افغانستان د دې سیریز دوه لوبې وار له مخې ګټلې دي او دا سیریز یې په خپل نوم کړی دی. دا د مشالو ډی خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې ګولایا ستاسو وړاندې کول. که د مشال ریډیو د دې غړي تر پای را سره پاتې شوی نو د نورو ریپورتونو تر څنګ به د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پېښور قومي جرګې په هیواد کې د ګرانې پر ضد احتجاجي غونډه کړې او د حکومت لخوا د پېټرولو د بیو په لوړولو نیوکې کړې دي.
د پېټرول ریټ دی ته خلکو له دوکه ورکوي چې دي کې ګرانی راغلی ده. کنه ته د پېټرول ریټ په دې کې سونه دي او سټار ټیکسونه او لانجې په کې سونه دي.
په خبر ځل کې د مقامی حکومت اساسو د اختیاراتو او فندونو لپاره احتجاجونه پیل کړي. دوی وایي حکومت باید پرمختیایي کارونو لپاره پیسې ورکړي.
قبایلی ضلعو کې 2.40 کروڑ روپیو په ای ڈی پی کې د ډسٹرکټ ډیولپمنٹ پلان په نامه باندې نو هغه دا فنډونه راوخیشته او هغه په خپل منپسند خلکو کې تقسیم کړه.
په سواد کې د الوچو میوه تیر شویو د پاکستان بلابلو سیمو ته لیږل کیږي. د الوچو په باغ کې د کارکونکو خبرې بواوري.
زمون دا سیزن شروع دے دا لوچو شل تالان منکار کو کل کے بگنش پاتے ہم راضی مطلب دا رہی ہر قسم پروف کار منکو کنا او بس مونگا کار دا پیکنگ دے.
نور موضوعات ہمشتا دا مشال ریڈیو سرو سے اور دن کو تصویر مشال ریڈیو تھا ہوگی. لکه څنګه چې تاسو ګورئ په پاکستان کې حکومت بدل شو خو ګرانی ورسره کمه نشو. د پېټرولو او خوراکي توکو بیې په مسلسل ډول مخ پر لوړ روانې دي. د دې ګرانی په ضد د پېښور قومي جرګې غړو پرون په پېښور کې یوه مظاهره وکړه. له حکومت یې غوښتل چې د بیړني معاشي حالت په اعلانولو دي د اقتصاد رغولو لپاره سمدستي داسې ګامونه واخلي چې اغیز یې تلپاتې وي. دوی د لوړپوړو چارواکو د مراعاتو ختمولو سرکاري لګښتونو د کمولو مطالبه هم درلوده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ائتلافي حکومت د کفایت شاری یا خرچو کمولو یو پلان اعلان کړی دی. غلام غوث په دې اړه نور حال لري.
د ګرانۍ په ضد د پېښور په چوکیدار کې تیره ورځ د غرمې نه تر مازیګر پورې د پېښور قومي جرګې د سوري لاندې یوه غونډه ترسره شوه چې پکې د سوداګرو د تنظیمونو مشرانو ټولنیزو او سیاسي فعالانو او وکیلانو ګډون وکړو او د ګرانۍ او بیروزګارۍ د مخنیوي په اړه خبرې اترې وکړې. غونډې ته په وینا کې د دې پروګرام یو منتظم او د پېښور د قومي جرګې غړي حبیب الله زاهد وویل چې حکومت دې د اقتصاد د ژغورلو لپاره د ګرانۍ بوج په غریب ولس د ټیکسونو زیاتولو او خوراکي او غیر خوراکي شیانو د نرخونو لوړولو په شکل کې نه اچوي. هغه زیاته کړه
د 17-18 ګریډ پورې تنخواه چې دا غلی چلیږي ځکه چې هغه مډل کلاس خلک دي لږ دولته روپۍ تنخواه ده په هغه باندې سکیږي نه خو پورته چې کوم تنخواهګانې دي په لکونو کې په کرورونو کې او زموږ باندې د غاصبانو په شکل باندې تاسو اخته نو لهذا دغه تنخواهګانې بندې کړي که نه نو قریب زیر سونامي کې به تاسو ډوب شي هر څه به بند شي او په شپږ میاشتې تاسو یو لک دو دوه لکه روپۍ واخیستي او دا نور مراحت هم پرېښودل نو انشاءالله دنیا زموږ ته ګوري چې دا کښتۍ به کله ډوبېږي موږ په دې ډوبېدو نه بچ شو.
د پېښور د قومي جرګې مشر خالد ایوب په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د پښتونخوا په نورو ښارونو کې هم دا ډول پروګرامونه ترسره کوي او د ګرانۍ د راکمولو او د هیواد د اقتصاد د ژغورلو لپاره به په حکومت فشار اچوي.
سسٹم تاسو ګوره هغه وروړلو ډارې کې د ایم ایف پلاس کې خودو عوام نه ایم ایف پیژني او نه ورلد بینک پیژني او نه امریکا پیژني. عوام وایي چې زما په ملک کې خپل وسایل شته ګیس شته بجلی شته خوراک شته اغوستنې والا سیزونه شته میوه شته داسې یو شی نشته چې هغه زموږ سره موجود نه وي. دا کم سیزونه چې موږ نه اضافي اغشل کیږي نو موږ حکومت ته دا وایو چې تا د 209 روپۍ چې کم د پېټرول ریټ دی ته خلکو له دوکه ورکوي چې دي کې ګرانی راغلې ده. کنه تا ته پټرول ریټ پدې کې سونه دی او سٹار ټیکسونه او لانجی پکې سونه دی زب الله و چې زمونږ د اشیاء ضروري چي دا دې ټول انحصار چې کم دی دا په ټریفیکینګ باندې مطلب په ډیزل او په گاډو کې دا سيزونه راځي او کدا ډیزل ارزانی
وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ د جون په اوومه نیټه د وفاقي کابینې په ونډه کې د سرکاري خرچو راکمولو په لړ کې فیصله شوې وه چې د کابینې د غړو او نورو سرکاري افسرانو لخوا به په سرکاري ګاډو کې د تیلو په استعمال کې سلويخت فیصد کمی راولي. خو د پیښور د قومي جرګې غړي دریز لري چې یوازې د تیلو د خرچې د کمولو سره د هیواد اقتصاد ژغورل به اسان نه وي، او د پیښور په چوکیادګار کې د غونډې په پای کې په مشترکه اعلامیه کې له حکومته غوښتنه شوې ده چې په هیواد کې د اقتصادي ایمرجنسی ناپیس کړي، او د پیښور د قومي جرګې د سوري لاندې به د اقتصادي ماهرینو یوه جرګه رابلل کیږي، او د هغې جرګې وړاندیزونه به صوبایي او وفاقي حکومتونو ته وړاندې کوي، او که حکومت بیا په دغه وړاندیزونو عمل نه کوي نو د حکومت په ضد به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. د خبرونه تاسو دا اوس چې ذکر یو شو دا نن تاسو ته موږ وړاندې کوو. په قبایلی ضلعو کې بلدیتی ټاکنې شوي او ځایي چارواکي ټاکل شوي دي، خو په ځینو ځایونو کې لا هم چارواکو خپل کار نه دی شروع کړی. په خیبر ضلع کې تازه منتخب شوي چارواکي وایي دوی ته فنډ او واک نه ورکول کیږي چې له وجې یې خپل کارونه نه شي پیلولی. دوی په دې لړ کې پرون په لوړګي کې احتجاجي غونډه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې هغه هر څه ورته ورکړي چې آئین د دوی لپاره معلوم کړي دي. د خیبر اړوند انتظامي چارواکي وایي دوی د دې فنډونو د سپارلو لپاره په بینکونو کې اکاونټونه خلاص کړي، خو تر څو چې دا عمل نبی پر شوی پیسې نشي ورکول کېدلې. پاړې د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د جون پاتم نیټه په لنډ کوتل کې بلدیاتی نمائندگانو یو احتجاجي غونډه وکړه، او د دغه غونډې نه پس د لنډ کوتل تحصیل منتخب شوی چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل
کوم اکټ 2019 اکټ هغه په اصل شکل کې بحال نشي، او بلدیاتی نمائندگانو ته خپل اختیار ورنکا د اکټ مطابق ترمیمی اکټ 2019 او ترقیاتی فنڈ ولا ورنکا اغه پوره بمونګه دغه احتجاجی لاریونونه دی دا بجاری. اور سره اور سره بل یو خبره کی زه اضافه کړم چې د سالانه ترقیاتی پروگرام 2021-22 کې بلدیاتی غل لپاره چې کوم فنڈ 30% خودل شو، او په خاص کر په قبایلی زلو کې 2.40 billion روپۍ په ای ڈی پی کې د ډیسټریکټ ډیولپمنٹ پلان په نامه باندې نو هغه دا فنڈونه راوخښته، او هغه په خپل من پسند خلکو کې تقسیم کړه. نو داغه خلاف هم مونږ نن خپل आवाज اوچت ک
د جمهور تحصیل منتخب شوی چیرمن سید نواب اپریدی هم خپل خیالات سرګند کړل.
19 دسمبر باندې الیکشن شوی دی، تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ قسم اختیار نه دی ملو شوی. اغا کا د فنڈ په شکل کې، کا اغا د دفتر په شکل کې، کا اغا نور څه اکټیویټیز دي. ما ارزی او دفتر په تحصیل کې انداسې او نیولې ده، خو زما خپل نه د وی سی ګانو دفتر شته چې په علاقه کې خدمت وکړي، علاقه کې عوامي چې څه مسلې دي چې هغه واري کی. یو روپۍ فنڈ نشته، زه خپل دفتر په خپل پیسو چلوم.
د خیبر ضلع اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ یعنی د بلدیاتو ادارې مشر کاشف خان وویل چې موږ د بلدیاتی نمائندگانو ته د فندونو ورکولو لپاره کار پیل کړای.
نون ډیولپمنټل فند چې کوم دی هغه راغې موږ ویلج کونسلو با اکاونټونو باندې لګیایو. ویلج کونسلو اکاونټونه موږ اوپن کوو لګیایو په بانک اف خیبر کې. چې ویلج کونسل اکاونټونه خلاص شي موږ به دیتا نون ډیولپمنټل فند باندې ترانسفر کوو. په دا باندې به خپل آفیسز اسټابلش کړي او ډیولپمنټل فند چې کوم دی د پی ایف سی شیئر مطابق به دیتا ملایويږي. هوپ خدا دې چې په دغه میاشت کې ورته ملاو شي او کدی میاشت کې نه نیکسټ میاشت کې به دیتا لازمی ملاو شي. نو ډیولپمنټل ورک ول بی ایل بجټ ته ابدې ته بی ایل ملایويږي. ابد آبادی له سره هر ویلج کونسل ته به ملایويږي. کم سے کم مطلب 25 لاکھ 59,750-60 لاکھ پورا به تقریبا د آبادی له سره او د پی ایف سی شیئر مطابق به دیتا ملایويږي.
د خیبر بلدیاتو ادارې ویلي چې د منتخب شو بلدیاتي نمائندګانو ته به تربیت ورکوي او دوی ته به پکې د رولز آف بزنس یا د خپلو اختیاراتو او ذمہواریو په اړه معلومات ورکړل شي. په خیبر ضلع کې 1,000+ یونین کونسلونه او 3 تحصیل کونسلونه دي. د خیبر پختونخوا په 1,000 ضلعو کې په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شوي چې په دې کې خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم شامل وي. او د دویم پړاو انتخابات په 1,000 ضلعو کې د روان کال 2022 مارچ په 1 نیټه سرته ورسېدل چې په هغې کې کورما او رگزی شمالي او جنوبي وزیرستان قبایلي زلی هم شامل وی. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان منتوې سیمې اوسیدونکو وایي د جون په شپږمه په شوال کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دوه کسانو مړی خاورې ته سپارل دي، خو دوه کسان لا تر اوسه پورې لا درک دي. دوی دا کړی چې وژل شوي کسان بې ګناه، خو پوز ویل دي چې دغه مشکوک وسلوال او د دوی په وینا ترهګر وو چې د پوز سره په نښته کې وژل شوي دي. نور تفصیل به له اشتیاق مسید وورو.
د سویلی وزیرستان مانتوی سیمه اوسیدونکي ویایي چې پوس پشپېژم جون د قطبی وزیرستان شاول سیمک شه د دوی کلی دوه بجل شوی کسانو مړی قوم ته حواله کړی دی، خو د دغې کلی دوه کسان دیاوې سم بیدارا کړی. په دغې براکشه د مانتوی اوسیدونکي عرفان ماسید ویایي
دا مړی وس تقریبا په 10 بجو ورس د عام کا سنوي مظلوم کا سنوي ټول تا شاپتا دو شیلی دلی کا تلی دی. نن یې په 10 بجو روړل، نه د سنا پښتنه وکړه، نه د چا سره کیسه وکړه، دوله پرې یوړل. اپو سینې ځون ته شخوي انتها مظلوم دی، انتها غریبون دی. د یو نوم د جلال الدین، د خپل نوم د اسلام الدین چا ورکتی یو حکیم ملاد خپل د نصر د کلی خلک د غیر اشتدارو په سلول د شاول ته په سر اغل خو هیڅ معلومات نه کیږي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسی چې دا وخت په مانتو کلیک شه موجود دی، دا خبر هم واروي
وس زمان توي په کليک شيا او چکيمو دغه کاسون للي وي سورز مخته ادمان توي نه مخته د شاول علاقات د نوي د کبار د سماندینو د خلک روړل. نو دات وا صدر د شهيدون کړل، ناني روړل او چکيمو دات وا شهيدون یې روړل. 10 بجه باندې جنوزا وس په د خپل جنوزا وکړه. ایپ سي ارمي پولیس او دوه درې کيم د دغ د سہولتکار دي آغا ورسارای او خالتا او چې بای حکیم لاس کا سکا سن میز نه مینا لیکل دي او خالی روسی جنوزای کا به او دفن کا به وي.
په قطبی وزیرستان کې ول وړ رتبه پوزي چارواکي د نوم نه جوته ولې په لاوج مشال ریډیو ته ویل دي چې په شاول کې وجل شوی د مانتو یو سه دین کی طرحا غروي او د پوز سره د دازونه په بدلون کې وجل شوی دي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید د دغه پوزی چارواکی خبره په دا رنگ ردوی.
نو چې څومره د مانتوی خلک تای دا ټول په قران کوي کوي چې تاسو اړین نه سہولتکار وي او نه طالبون وي نه دشدګر وي نه د خپل غربت واجب وکابړ ته د یغه نو کابړ خررو وا.
د مانتوی اوسې دین کې دا هم وویل چې په قطبی وزیرستان شاول سیمک شه د دوی کلی دوا بدرکا کساندا مسجد قوم ته حواله کړای شي او حکومتي چارواکي دا د دغه پېښې پلاټنه هم زر وکی چې د دوی کلی بے گناہ کسان سرنګي وجل شوی او بے درکا کړی شوی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو تھا غوگی دا زوان ڈاکٹران و تنظیم ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن دا پیخور پا لڈی ریڈنگ اسپتال کی پا مالی و انتظامی امور جوور اندخنی خودل دی دا ڈاکٹران و ٹھولنی پرون پا پیخور کی خبری گونڈ پا محل لیس پر کھوڑا گختن اکڑا چی پا دی رختون کی دا درغلی و دا ریپوٹون از خود نوٹس واخلی و آغا کسان تا سزا ورکل شی چی چوک پا دی درغلی و کی شامل دی د روختون انتظامی با بیا دا اداوی او تورونه رد کړی دي. په اړه د غلام غوث رپورټ اور
په پیښور پریس کلب کې د ینګ ډاکټرز ایسوسیشن په نوم د ډاکټرانو تنظیم په پیښور کې د صوبې تر ټولو لوی اسپیټال لیډی ریډینګ روختون په انتظامی او مالی معاملاتو بیلابیلې پوښتنې راپورته کړې او دوی غوښتنه وکړه چې پیښور های کورټ یا سپریم کورټ ته د یاد روختون د بیلابیلو امورو د بد انتظامۍ نوټس واخلي. د ینګ ډاکټرز ایسوسیشن جنرال سیکرټري ډاکټر فهیم الله محسود مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټرانو په ځای د هسپتال د انتظامی معاملاتو د سارنې لپاره د منیجرانو د برتی کولو د پالیسۍ په وجه په تیرو څو کلونو کې تر اویاو پورې لوړپوړي ډاکټرانو استعفاګانې ورکړې دي چې له وجې یې د هسپتال پخوانی معیار متاثره شوی دی.
ابې دومره تنگ کړل د دې پالیسۍ دومره تنگ کړل چې خو استعفا ورکړلې اوس په پرایویټ هسپتال کې دي. ډاکټر انتخاب علم صاحب وو لکه ډېر غټ نام وو دغه شان ته زمونږ ډاکټر ممتاز علي صاحب د جکو نیورو سرجن دي دغه شاندې اویا کسان دي ټوټل چې ډاکټر عبد الملک صاحب تاسو باندې مرتلي د کارډیوتوریسک سرجن خلی دوا د کارډیوتوریسک سرجن او جوړه ته لاړه او سوګر لیډرینګ هسپتال کارډیوتوریسک سو بای پاس اپریشنونه بکه ده. آ زمونږ مریضان اوس پنجاب ته ځي او د لیډرینګ هسپتال دوه دلا سب بند شو.
د ینګ ډاکټرز ایسوسییشن ویان ډاکټر پیشل بارکزای تور پوری کړو چې د لیډی ریډینګ اسپیټال مالی معاملات هم د بد انتظامی ښکار دي او عدالتونه دي د دې نوټس واخلي.
ایل آر ایچ کے اول اول چکم دے کرونا پا فنڈ کے 55 کروڑ کرپشن شو آگے بنے چکم دے آڈیٹ رپورٹ راگے بلدا چ اس ریسنٹ چکم پرچیز کم شوے دے پا کے چکم او ٹی ٹیبلز دی پا کے یو پی ایس دی پا کے چکم دے الیکٹرو فیزیولوجی ٹیبلز دی پا آگے کی چکم دے 5.5 ملین کرپشن شوے دے. بالکل زمنگ سرا ٹول ثبوتوں میں موجود دی زمنگ سرا چکم آڈیٹ رپورٹ دی چکم انکوائری شوی دی چکم ہسپیٹل پخپلا انکوائری کری دی مونگ مطالبہ نن چکم مطالبہ دا چیف جسٹس ہائی کورٹ نا سپریم کورٹ او چیف منسٹر نہ دے چتاسو پدے حکومت پدے صوبے بندے رخمو کئی پدے ہسپتال بندے رخمو کئی او پدے کی چ سمر کسان ملوث تھی ایکسپوز کی چ سوک پکے ملوث تھی اگت سخت نہ سخت سزا ور کئی شی.
د ډاکټرانو د دې نیوکو په اړه می د لیډی ریډینګ روختون د ویاند محمد عاصم سره رابطه وکړه نو هغه راته د ډاکټرانو د دې تورونو په اړه د هسپتال د انتظامی یو لیکلی جواب راولېګلو چې پکې لیکل شوی دی چې د ډاکټرانو د نیوکې بې ځایه دي او د هسپتال په اډیټ کې ځینې نیمګړتیاوي د کرپشن یا درغلو په معنا کارول شوی دی او د هسپتال لپاره په اغیستل شوی سامان کې هیڅ درغلی نه ده شوی او د کورونا د وبا په لړ کې لیډی ریډینګ هسپتال ته مالی فنډونه نه ورکړی شوی بلکې د کورونا د مخنیوي سامانونه او آلات هسپتال ته حواله کړی شوی وو. خو ډاکټران دریز لري چې د دوی سره د مالی او انتظامی معاملاتو د بدنظمۍ ثبوتونه دي او په دې وجه د عدالت نه د دې د نوټس اخیستلو غوښتنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو ته سیم مشال ریډیو ته غوږی. د سند صوبې څخه د پاکستان تحریک انصاف د پرلمان غړي اتولا اډوکیټ ګواښ کړی ک د ګوند مشر عمران خان ته څه زیان ورسېدو نو ځانمرګې برید به وکړي. نوموړي دوه ورځې وروسته دغه بیان بیرته واخیست او زیاته کړه چې دغه بیان په سمه توګه نه دی خبر شوی. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې دا پروسو کې د پاکستان په سیاست کې د سخت دریځۍ او تشدد ښکارندوی ده او جمهوری ادارې د چیلنجونو سره د دې په بیان مخ دي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیری څخه ورو چې د تاوله اډوکیټ په آواز شروع کیږي.
خان کے بال کو بھی نقصان ہوتا ہے
کہ دے عمران خان یو وخت ته هم زیان ورسیدو نه د دې ملک چلون کې دی ووري چې نه به تاسو پاتې شي او نه تاسو اولادونه تر ټولو وړاندې به زه ځانمرګ برید کوم او تاسو به ژوندی نه پرېږدم او داسې په زرګونو کارکنان آماده دي اخر ستاسو خیال څه دی
دا د سند صوبې څخه د پاکستان تحریک انصاف د پارلیمان غړي عطا الله ایډوکیټ دی چې د جون په څلورمه په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې د ځانمرګي برید دړکه ورکړه نوموړي دا دړکه د هغه راپورونو په جواب کې ورکړې چې ګڼي کې دي شي د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ونیول شي دا دړکه په داسې حال کې راغلې چې د پاکستان په سیاست کې د تشدد او سخت دریځي عنصر وردننه شوی او په ځانګړې توګه د تحریک انصاف په احتجاجي مظاهرو کې د تشدد پیښې رامنځته شوې دي لدی وړاندې د بیلابیلو مذهبي ډلو یا ګوندونو لخوا داسې دړکې ورکړل شوې خو اوس د سیاسي مشرانو لخوا هم دا رقم څرګندونه کیږي چې د قانون او انساني قدرونو ضد ګڼل کیږي داسې څنګه وشو په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو نوموړي شنون کې او خبریال زاید حسین وایي چې د تحریک انصاف د سیاسي تګلارې په نتیجه کې ټولنه ویشل شوې ده د تحریک انصاف پلویان عمران خان یو مسیحا ګڼي او دغه پر ضد هیڅ یو عمل یا خبرې ته تیار نه دي نوموړي زیاتوي
زما په خیال په دې کې دوه درې خبرې دي پاکستان تحریک انصاف چې د ټولنې د ویشلو یا پولرایزیشن کوم کلتور جوړ کړی دی د هماغې مطابق پر مخ ځي بل د دوی سیاست له یو سړي غیر چاپیره څرخي او په دې کې د عقل یا استدلال لپاره ځای نشته بس تابعداري ده او درېمه دا چې په دې سیاست کې د تشدد عنصر داخل شوی دی اگر چې تر اوسه یې ټوپکې نه دي راخیستي او نه یې وسلوال روزلې دي خو د دې ګوند منون کې چې دي د هغوی په خبرو اترو کې اورپکی والا یا اورپکی توب نه نوتای دی
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې بیلابیلو سیاسي او پوځي مشرانو د خپل سیاسي ګټې لپاره مذهبي شعارونه اوچت کړي خپل مخالفینو ته دړکی ورکړي او د ځان خلاف کومه خبره یا نیوکه د ریاست سره غداری ګڼلې ده په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د سانګي استاد او شنون کې ډاکټر درویش افریدی وایي چې د دې رویې یو لوی علت دا دی چې پوز پر ریاستي ادارو قبضه کړې ده او د خپل سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره داسې خلکو او ګوندونو لا وده ورکړې ده نوموړي زیاتوي چې کوم ګوندونه د جمهوري لارې واک نشي ګټلې نو بیا د تشدد او دړکو لارې خپلوي
دا اومغه تخم دی اومغه سوچ دی اومغه فکر دی چې ریاست ورته نشنومه کړي دا یو جام کې چاګیره پرېښې ده او چاګیره خړېلې ده نو دا اوس بالکل د ریاست خلاف او د جمهوریت ادارو خلاف یو هغه اعلان جنگ دی دغه کم بیان چې د پی ټی آی ایم ان ای ورکړي دي ریاست بلیک میل کول اداري جمهوریت ادارې بلیک میل کول دا خو ډېر غټ جورم دی خو بدقسمتی دا چې ریاست په خپل ځان دومره کمزورې کړې دي چې دغه چې کوم فرانکنشتین مونسټر جوړ شوی دی هم دوی را جوړ کړی وو او سم دوی له بلاش ولا
د پاکستان تحریک انصاف لخوا د تاولا ایډوکیټ د سرګندونو پاړه په رسمي توګه لسنې دی ویل شوی خو د ویډیو خبرېدو نه دوه ورځې وروسته تاولا ایډوکیټ په یو بل ویډیو پیغام کې ویل چې د هغه بیان په سمه توګه نه دی وړاندې شوی د تحریک انصاف مشران وایي چې د پاکستان د اصلي ازادۍ لپاره به لاریونونو ته دوام ورکړي ل خیبره د تحریک انصاف یو مشر او د قامی اسمبلی غړي اقبال خان افریدی وایي چې د ځانمرګي برید مرسته نه کوي خو که عمران خان نیول کیږي نو ټول هیواد به وتړي نو موړې زیاتوي
چې د دې حمایت نه کوم چې څوک د خودکشو کی خودکشي آرام ده خو د دې حکومت یا د ملک آئین او قانون یو منتخب وزیر اعظم د امریکای په سازش باندې د ازادۍ لپاره تحریک چلول کې کس هغه چې کوم دې په ډرامو په کیسو په پروپاګاندو په ناجایزه طریقه باندې باغې باندې هغه د غداري هغه ور کوي موږ هم دې تم د شانتي غلط وی لکه څنګه چې کوم دې موږ خود کشه ته غلط وی موږ به چې کوم دې عمران خان د گرفتارې خلاف په هر ځای کې د احتجاجي مظاهره پیل کوو او د ملک په بالکل
در د عمل رسولاغي پل شوی کله چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په سیالکوټ کې د می په سوار لسمه یوې ولسی غونډې ته وویل چې دغه ژوند ته خطر پیښته او په دغه اړه ویډیو ریکارډ کړي او خوندې کړي ده د می په 15 وزیر اعظم شهباز شریف متعلقه ادارو ته حکم ورکړ چې د عمران خان امنیت یقیني کړي او دغه د حفاظت لپاره ورسره یو امنیتی چارواکي هم مقرر کړل شوې ده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم امدا وسوري دلسنمي بجې شوې راځي چې د خبرونو لنډیز له ګلای اسخور.
دا په خور قومي جرګې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې په ګرانۍ قابو موندلو لپاره بیړنۍ معاشي حالت اعلان کړي. قومي جرګې دا قومي جرګه پرون په چوک یادګار کې شوې ده او دې احتجاجي غونډه کې د سوداګرانو ټولنې مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو او سیاسي فعالانو ګډون وکړ. د فخر قومي جرګې مشر خالد ایوب پرون مشال وکړ چې د ګرانۍ پر ضد به د سیمو نورو برخو کې هم د غشان احتجاجي غونډې کوي. د فخر قومي جرګې د بیړني معاشي حالت غوښتنه په تاسو کې کړې چې وفاقي حکومت په ګرانۍ او په ملک کې د توانۍ په بحران قابو موندلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا د احتجاج اعلان کړ خو کرنې ته نه دعوت کړي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د ګوند یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ډېر ژر به د احتجاج نیټه ورکوي او د پاتې کارکوونکو د تیاری شي. پخوانی وزیر اعظم په موجوده ائتلافي حکومت نیوکې وکړې ویل چې په ملک کې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. ائتلافي حکومت دا دریز لري چې اقتصادي ستونزې ورته تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د حکومت په میراث کې پرې خېدي چې د هواري حاصل کوي. ملک د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي اقتصادي شورا غونډه په اسلام آباد کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر په خوشي باندې کې ویل شوي چې په غونډه کې په څلور واړو صوبو کې د توانایي په دوران قابو موندلو لپاره بازارونه او مارکیټونه د شپې 8 بجې بندولو په وړاندیز اصولي اتفاق شوی. په خبر قبلي ضلع کې د مقامي حکومتونو نمایندګانو د اختیاراتو تعین او د فندونو لپاره پرون د احتجاجي غونډو لړۍ پیل کړې. په دې لړ کې فلم کوتل کې یو غونډه وشوه چې پکې منتخب شو استاذو او ګډون وکړ. خو د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنټ بلداتي ادارې مشر کاشف خان مشال وکړو چې دوی منتخب استاذو د فندونو ورکولو کار شروع کړی دی. او اوکراینی ځواکونه په ختیځ ښار سیروبینس کې د سختو جګړو په ترڅ کې د دغه ښار څنګه د پشا شوي دي. په داسر کې دا چې د اوکراین رسمي مشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دا جګړه به احتمالا د دوبانس راتلونکي وټاکي.
اوریدونکو ګلایا ستاسو د خبرونو لنډیز وای. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. موږ خبرونه نه یوازې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس روان دي، بلکې تاسو د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې چې فری یا وړیا اپ ته تاسو هم دا اوس اوریدل شي. اوس افغانستان په اړه باندې یو رپورټ ته ورزو. د برتانیې د کارګر ګوند یو مهم مشر ډیوډ لامی کابل ته تللی چې د افغانستان بشري بحران له نږدې وڅاري. د برتانیې د حکومت اپوزیشن یا کارګر ګوند له افغانستانه د برتانیې ځواکونو د ایستلو په څرنګوالي باندې انتقاد درلود. دا چې ډیوډ لامی د چا سره خبرې کړې دي او په کومو موضوعاتو باندې پام زیات دی، په دې اړه به د اسمت ساروان رپورټ ورو.
د برېټانیا د اپوزیسیون یو مشر ډیوډ لامی پرون کابل ته لاړ چې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وګوري. ډیوډ لامی چې د اپوزیسیون له لوري د بهرنیو چارو متبادل وزیر دی، لومړنی برېټانیایي سیاستوال دی چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغانستان ته سفر کوي. له د سره په دې سفر کې د اپوزیسیون د نړیوالې پراختیا متبادل وزیر پریت ګیل ملګری دی. روسل دی چې د برېټانیا د بهرنیو چارو یوې کمیټې له افغانستان د برېټانیایي ځواکونو د وټلو په اړه د باندنیو چارو وزارت د مدیریت په حق راپور خپور کړ. اپوزیسیون پر واکمن ګوند او حکومت ډېر انتقادونه وکړل. په راپور کې ویل شوی چې له افغانستان د ځواکونو استل ناورین او له خپل متحدانو سره خیانت وو. لمه افغانستان ته خپل سفر په دغه هیواد کې د بشري بحران موضوع ته د پام اړولو په خاطر یو هڅه بولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ پر اساس د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي په بهرنیو مرستو متکی دي. لمی بعد ملګرو ملتو د روغتیا د نړیوال سازمان لوري اداره کیدونکو د ماشومان روغتون د ځوانانو مرکز د یونیسف د ماشومانو د ساتنې پروګرام او بیزایشي افغانان وبینی. تیر کال په افغانستان کې نږدې 1,00,000 تنه بیزایشول او شاوخوا 1,000,000 نور له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته ولېشتول شول.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوفي غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث تاسو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو نشي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبانو د افغانستان جمهوری او منتخب حکومت چپک او پر ځای خپل سخدریزه حکومت روان ک د طالبان حکومت تر اوسه پورې په نړۍ کې چا په رسمیت نه دی پیژندلې او د غلطه اقتصادي حالت ډیر خراب دی. په ننګرهار کې د سرکاري خونځو یا د دولتي خونځو استادان شکایت لري چې کمې بشري مرستې کیږي په هغه کې دوی ته برخه نه ورکول کیږي. دوی وایي چې د دوی تنخواګانې راکمې کړل شوې دي د طالبانو حکومت لخوا نو دوی هم د دغه مرستو وړ دي او حق لري. په اړه د باز محمد عبد رپورټر
په ننګرهار کې د دولتي خونځو خونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د مرستندویو نړیوالو ادارو له لوري د بشري مرستو د ویش په برخه کې دوی لپاره غورځول شوی او کوم خونکو سره چې مرستې شوی ناکافي دي. د عبدالحمید او محمد ابراهیم په نامه دوه تنه خونکي وایي یا د مرستې په نادلانه او د شخصي اړیکو پر بنسټ نامستحق خلکو ته ویشل کیږي.
اوس استادان ډېر د مشکل سره مخامخ دي په دغه معاش باندې کې دا گزارنه کیږي تقریبا 8,000 معاش اخلي او نرخونه جګ دي. د هغه استادانو چې البته نمونه په دغه لیست کې نشته دي دغه غوښتنه هم د موسسې حقیقي چې انده کې دو سره کومک او مدد وشي.
سنی حالات کې ډېر اقتصادي مشکلات ډېر دي همدارنګه په ټول افغانستان کې دا مشکلات شته دي خو استادانو مشکلاتونه سخت ډېر دي. نو موږ دغه مؤسساتونه دغه مرستندوی کمیټونه هیله کوو چې استادان سره په دغه ارتباط باندې نور کومکونه وکړي ترڅو دغه مشکلاتونه د دمو حل شي.
د ننګرهار خونکي روان اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او غوښتنه کوي چې مرستندوی نړیوالې او خیریه بنسټونه دي له دوی خپلې مرستې نسپموي. دوه تنه یې وایي
زمانو محمد ابراهیم دلالی سی سخون که مون غوارو چه دغس کمکونه هر وقتی مون سر دوامو که زکر کم ماسا چه مون تر که بیر ناچی سیز ده دکور کرایه ده مرستیا ده دکور نور مشکلاتونه ده مون سر کمکو شه خبای زکر چه دیر فقر سر مخلو آبانان و به خصوصا خون که طبقه کلا خون که تماشون رسیگی آغا مادگی نلک خون که چه کلا موری آغا سمر دلجسبی و تشویقی گی او هم را آبانان و بچو سر دیر زیاد خدمت کی بیا.
بلخواد ننگرار ده پوهن ریاست مسولین بیا وایي چې هڅه یې پیل کړي چې ټول خونکو ته نړیوالې بشري مرستې ورسوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت اقانی وایي
مونږ تقریبا ټول خیر محسوس سره وخت په وخت میټینګونه لرو هغوی سره جلسې لرو او هغوی ته مونږ د استادانو د ضرورت د مکاتبو د ضرورت په تعمیر بخش کې په تاسیه کې په کتاب کې یا د استاد د کمبود په سلسله کې وخت باندې سره خبرې کړي دي اطمینان راکړې د استادان د معاش مسله اولی ضرورت کې نیولې ده. مونږ وایو چې دا انشاءالله ولعزیز دغه شي استادان په خپل خود لري او د دغه شي اقتصادي مشکلاتو هغوی یو قسمت تدارک وشي تر څو
د ننګرهار خونکي پر داسې مهال د دوی په خبره د بشري مرستو له ناسم ویش شکایت کوي چې د جون په اتمه نیټه د افغان ماشومانو لپاره د جرمنی د مرستو موسسې د الای لیسې په انګړ کې پر 2500 نارینه او خزینه خونکو خوراکي توکي وویشل. د یادې موسسې رئیس محمد عالم شهاب رسنۍ ته وویل
د نلای پروګرام چې په الای لیسا کې دی په دې کې د خزینه او د نارینه او سازانو لپاره او د معرف کوم کارکونکو چې دی هغوی لپاره د 250 فامیل لپاره چې په دې کې وړه وړی وریجې لوبیا چای او بوره د شپږ قلمه مواد غذایی ده چې دا موږ ورته.
نوموړی زیاتوي چې په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې یوازې په ننګرهار کې تر 800 پورې ښوونکو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه ایپ چې تاسو ته ذکر وشو دا تاسو په وړیا ډول باندې ډاونلوډولی شئ. که په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو موږ سره خبر وکړئ، لایو را سره تللی شئ، په فیسبوک راته ویل کې، په ټویټر راته ویل کې، هر لار شئ تاسو آسانه. موږ به کوشش وکړو چې دا مسله در حل کړو. کورمې ته ځو. په کورمې کې چې کوم اور د جون په شپږمه لګېدلی و هغه نورو ځینو ته هم خپور شوی دی. له سیمې څخه راغلي رپورټونه وایي چې که څه هم په دې اور کې ځاني زیان نه دی اوښتی، خو ونې بوټي او ځنګلي ځناورو ته یې زیان رسولی دی. په دې سیمه کې د ژغورنې ادارې ریسکی 1122 په اور د قابو موندلو یا کنټرولولو لپاره خپلې هڅې پیل کړي دي او له خلکو یې هم غوښتي دي چې دوی سره په رضاکارانه ډول مرسته وکړي. طارق ورغزی نور حال درته وایي.
د کورمه انتظامی چارواکي فضل الدود د چهارشنبه په ماسپخین ویری چې په سیمه کې دوه ورځې وړاندې لګېدلې وور یو شمېر علاقو ته پور شوې دي. چارواکي زیاته کړه لا سرګنده نه ده چې د وور لګېدو علت څه دی، خو دا اول د بلیامینو په ځنګلونو کې لګېدلې وو، ولی اوس تر 100 کیلومتر پورې علاقې تر اثر لاندې راغلې ده.
چې تاریخ په مخام باندې دا فایر ایرپشن شوی وو په قصب بلیامین ایریا کې فور انون ریزن، او هغه بیا سپریډ شو د شورکو ایریا ته او میدانی او منډا ایریا چې کوم دا منډا ډیم ایریا ته. دین علاوه په 7 تاریخ باندې دا بیا فردر سپریډ شو چې کوم کمر میلا دا او شهیدانو ډان دی.
که څه هم د جون پر شپږمه د لګېدلې وور له کبله انساني ژوند نه دی متاثره شوی، خو په یاد علاقو کې ونې بوټي او ځنګلي ځناورو ته نقصان رسولی. په سیمه کې ریسکیو 1122 د وور مړکولو هڅې روانې کړي، خو د یاد ادارې ځایي مشر علي مرجان مشال لوډیو ته وایي یوازې دوی نشي کولی چې په وور باندې کابو واچوي، ولې چې وسایل ورسره کم دی. علی مرجان زیاتوي کله چې ور ولګېدو نو سمدستي د مړکېدو لپاره عملیات روان کړل، خو مسله دا ده چې ګرمې هواګانې چلیږي نو واپس ورونه بلوي چې داسې کامیابی ورته پلاس ناراضی.
نور ادارې څوک مین پاور لري او کومې علاقې والا خالق دي هغه ته مو دا ریکوست کوو چې کانډلی تاسو سره مدد وکړي د غور مړکولې کې د ځنګل بچولې کې. ویلې سال ته مو د ریسکیو کوم ویهیکل دی هغه تار صحیح نه کیږي، ویلې سره مطلب غره کې دی اور نموکو مین پاور دے د ریسکیوئرز دی غال د ډیپلوی کړی دی غویا لګیا دی.
د ریسکیو 1122 غختنه او خدشات میکله د مرسیال کمشنر فضل الدود پر وړاندې کې خودله، نو هغه ویل په سیمه کې چې سمره هم اړوند ادارې دی هغه ته ویل شي بلدا چې له خلکو د مرستې لپاره اعلان هم کړي او اخیری هغل ته پر وخت مدد در رسیدو او خپل کې د خیر اړیتې ساتلو لپاره کنټرول روم هم جوړ کړی دی. فضل الدود زیاته کړه په سیمه کې د ځنګلاتو محکمه قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے سیول ڈیفنس این ڈبلیو ہلال احمر او پولیسو سره یوش میں رضاکارانو د وور مړکول لپاره ورته خپل خدمتونه وړاندې کړې دي.
دین علاوه د سیول ڈیفنس اہلکار چې کوم دي هغه هم منګا د بیگانه پاغي باندې خپل دغه سٹارټ کړی دی. هغه هم چې کوم دي منګا په اپریشن کې انگیج کړی دي. او ان شاء الله چې ډیر زر به منګه پدې اور باندې چې کوم نه قابو به منځو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا د سواد، بونیر، شنګلې، خیبر او وزیرستان د ځینو غرایزو سیمو په ځنګلونو کې ورونه لګیدلې چې ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. 13 میاشت مئی د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د کسی په ځنګلونو کې د اور لګیدو له کبله د زنغوزو او زیتون زرګونه ونې سوځېدلې او درې کسان وژل شوي ول. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په شیوه کې د ګیس زیرمو موندنې وروسته مقامي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې نه یوازې په دې ګیس کې دوی ته برخه ورکړل شي، بلکې که دا ګیس په نورو سیمو کې خرڅول کیږي نو هغه فیصدي پیسې دې هم دوی ته ورکړل شي چې په قانون کې ذکر شوی دی. د پاکستان د آئین تر مخه په کومو ځایونو کې چې معدنیات راښکاره شي، د هغه ځای خلک لومړی حق لري چې هغه استعمال کړي او د هغې خرسلاو د ګټي او برخه هم هغه خلکو ته ورسیږي. پاره د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان په غرونو کې د ګیس ته پیدا کېدو خبر د جون په اولنۍ نیټه هم دغه ګیس موندون کې اداري ماړي پېټرولیم کمپنی لیمیټډ په پاڼه دوی لیکلي چې د شمالي وزیرستان په ځمکه 4,915 میټر ښکته دوی ګیس موندلې ده. په زمشي وړو ضلعو کې تر دې وړاندې مقامي خلکو ته د ګیس سهولت نشته. دا چې که د شمالي وزیرستان د ځمکې نه ګیس راویستل، استعمالول او خرڅول شروع شي نو د تخیر اوسیدونکي آزاد خان داوړ مشال رډیو ته وویل ممکنه ده دې تر د شمالي وزیرستان ځنګلونه هم خوندي پاتې شي. نو هغه څنګه؟
وزیرستان کې قبایلي سیمو کې چې د ګیس د نشته په شتون په وجه سره چې کومه د ډیفارسټریشن وشو دم ډیره غټه المیه ده.
د پاکستان د آئین 1 او 85 مادې سره سم په کومه صوبه کې چې قدرتي ګیس موندل شوی د پاکستان د نورو برخو نه وړاندې به دغه سیمې ته ګیس ورکول کیږي. د پېښور های کورټ وکیل علي ګوهر دوراني مشال رادیو ته وویل چیرته چې ویل هډ مانا د ګیس کوې وي تر ټولو اول به د هغه صوبې خلکو ته ترجیح ورکیږي او بیا به د پاکستان نورو صوبو ته ګیس ورکول شي. دغه قدرتي ګیس د شمالي وزیرستان په شوي نومه سیمه کې موندل شوی. نو هم دغه سیمې اوسیدونکي رحیم وزیر مشال رادیو ته وایي د سیمې خلک په مقامي سطح د روزګارونو د کموخت ته وجه د خپلو سیمو نه بهر ژوند کوي چې روزګار او یا نوکریانه وکړي. د جون په مې مشال رادیو ته زیاته کړه د ګیس ته وتلو سره به هم د نه غني چې ګني ژوند دي خشي. نو دا ولی
د تحصیل شوی خلک دونه پر امید نه دي، ولې دوی ته پته شته چې دغه ګیس د خو زموږ علاقه کې خدا به زی بل چرته یا دلته چې کم ځوانان دي هغه به نه اخلي نه نوکر خلک به دلته راځي او دلته به الټا د ګیس نه به دوی ته نقصان هم پروزي.
خو هم د شمالي وزیرستان د صوبای سیملې غړي میر کلام وزیر مشال رډیو ته وویل دا ښه خبر ده چې وزیر اعظم د قانون په مطابق خلکو ته د ګیس ورکول حکم جاری کړي. دوی به د قانون په مطابق نور سہولتونه خپل خلکو لپاره خامخا غواړي.
چې په دې ټول قانونونو کته وګوري چې چرته هم په ځمکه د باندې یا په ځمکه د لاندې کومه مدنیات راوځي نو په هغه باندې الته اولانه حق د ځایي خلکو وي. زمونږ په زرګونه ځوانان په عرب ملکونو کې مزدوري کوي، کراچۍ ته بل ځای ته په مزدوري پسې ځي. موږ کوشش به کوو چې دلته خپل ځایي خلک ټول په دې کې کار وکړي او بیا زمونږ چې کومه ملته کامې دي د کارخانو یا د غچ کم دی او د انډستریل زون باندې موږ اختای سره کوښښ وای ان شاء الله بیا به دام ډیر سموتلی او ډیر په اسانه سره چلی دا شی. ولته چې کومه قیمتي ځنګلونه دي هغه ډیر په بدردی سره د سیزل د پاره کټ کیږي نو د هغه به مرکتام وشي.
د ماړي پېټرولیم کمپنی لیمیټډ پوینا چې دغه سیمه کې 25 میلیون کیوبیک فوټ ګیس دی یو ورځ وستل کیدی شي چې پرشر او یا د بهر وته فشار هم سیوا دی. ویل شوی دغه سیمه ګیس په د ملک په ضرورت کې 15% برخه واچوي. شمالي وزیرستان په انتظامی توګه د بنو ډیویژن برخه ده او شیوا د بنو نه پنور پرواتاړه 55 کیلومتره کې آباده سیمه ده. شانواز ترغزه، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات په باغونو کې د الوچی میوه تیار شوی چې زمیداران یې د هیواد یعنی د پاکستان بیلابیلو برخو ته رسوي. دوی وایي د سوات الوچا ډیره خوندوره ده خو زمیداران ته هغه شان ګټه نه پورته کوي چې څنګه د دوی په وینا په کار ده او څنګه چې د پنجاب زمیداران ته ګټه اخلي. د دوی په خبره د سوات الوچی نړیوال معیار لري او بهر ته لیږل لپاره هم په کار ده چې حکومت بندوبست وکړي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دا د سوات په تاثیر بریکوټ لنډاکی کې د لوچو په باغ کې میوه شکوونکې د اعجاز خان د موبایل سندره ده چې د ونې نه پخې الوچی را شوکوي او غاړې ته اچولې پیټۍ کې جمع کوي. اعجاز خان وایي چې دوی د یو ټیم په شکل کې د سوات په باغونو کې میوه شکولو او مارکیټ ته لیږلو لپاره کار کوي. اعجاز خان تعلق د بردان سره دی.
د دې نه مخکې مو فرماړې و چې کولا او سلوچو کې لګیا و دا کنه کار باندې خو خوشاله یو ځکه چې دا نوکری شته نه او چې دنه لکه دا دیاری میاری دا کو کنه او بل دا خبره چې لکه سواد دی خيسته زم دی مزان خو لکه ګرمیم دا چې دا خو موسم دی خو کولې
د باغ د بیرابر ورو څخه را شوکېدلې الوچی وروسته د باغ په مینځ کې لګېدلې تمبو کې شپږ اته تنان الوچی په پیټو کې بندوي. پیټو کې الوچی بندون کې تن ته استاد وایي. د کې سلویخ کلن رسول خان وایي چې تر شپاړسو کالو راسې باغونو کې د میوه د خصمانی کار کوي. میوه په پیټو کې بندول یو هنر دی او دته د نورو تنانو په نسبت پیسې هم زیاتې ملاويږي.
او دا نور شکمار دی یو راسته لنګریم لګی یار خپل اخلی پخلی کو نو زموږ دا سیزن شروع دی. دا لوچو شل تالان مون کار کو کل کې بغنش پاته ام راضی مطلب دا هر قسم پروت کار مون کو کنه او بس مونږ کار دا پیکینګ دی مطلب دا درې سلور قسمه کوالټی مونږ ټکو کنه ناری بیا لو کټ پکې بیا لو دا بیا دې مارکیټ سوال تا غي یار تقریبا فلکونو فر فلک دل ته روزگار دے د سواد د میوې دے حق والی دے لپاره د هر د پاره تنظیم په کار دے.
د باغ مالک ابوبکر چې د کاریګرو د ضرورت خیال ساتي او ورته د میوې لپاره کاټن سولوشن ټیپ سودلی اوبا او خوراک بندوبست کوي وایي چې باغونه ورته د پلار نیکه میراث پاتې دی. دی وایي چې د سوات الوچی د پنجاب په صوبه کې خلق ډیر خوښوي او روزانه د الوچو لس ټرک مال چې په یو ټرک کې 300 پیټۍ راځي لیږي خو د میوې ګټۍ د مهنت مطابق سما نه ده.
دا خوندن سبا تور الوچی دی ته ویلې شي دا پورا ملک تزی فیصل آباد تا گجروالی تا ملتان تا پینڈائی تزی تزی مختلف خارن تزی دا دے الوچی ډیره زبردست ده. د نور الوچو نه خایسته ده ټیسټیم برابر دی. دے الوچو کابل طرف ته سوچو کې دے کړه هم ډیر زیات ته تک دې دامون په جمی کټای کو د دې سپریګانی د دې سری په دې کې دنیا شي مزدور څنګه سره کار کوي په زرګونو کسانو په دې کې رزق ته خرچه روز بروز مونږ ته بڑھاوی کی اخبار کرانی کی کاټن کرانی کی او ریټ کال پکا لک ریټ چلی کی حکومت نور سدی سے بهر ملک کا اقدامات نشته چې دا بهر ملک ته زمونږ د مال سپلای کیږي د حقیقت مونږ د دې ریټ بڑھاوی کی.
فسواد کې د زراعت او محکمې توسیع سانګې مشر محمد عزیر وای چې دا وخت سواد کې الوچا د زمیدار لپاره ګټوره میوه ده ځکه چې په سواد کې د الوچو سو قسمه لکه الو بخارا ریډ بیوټی فضل منانې تور الوچا سټین لیول تر اگست پورې چلیږي. د زیاتوي چې ټول سواد کې په 1500 شپږتیا هکړه ځمکه د الوچو باغونه دي چې تر هر کال 8400 میټریک ټنه پیداوار کیږي.
د زمیدار لپاره موږ نه شو دي زمونږ داسې محکمه ده چې موږ د شانه فیس نه لو منګ چاته مشکلات نه جوړو. زما سټاپ پټول تحصیلونو کې ما مخکزه کرو کو چې په هر تحصیل کې خلک ناشتي وس پدې کې منګه زمیدارانو ته پری افکاس په 120 اکر رغبې باندې باغونه لګولې. د لوچې کې د مختلف اقسام دي توسیع څنګه کار اومده کړي چې موږ زمیدارو ته نوي معلومات او نوي علم هغه ته رسو او د زمیدارو په آمدن کې اضافه موږ کوشش کوو.
د سواد زراعت محکمې پوهان وایي چې د 1300 کالو راسې دې سیمه کې د الوچو پیداوار زیات شوی ځکه چې نورې میوې لکه شلتارو او مڼې د موسمیاتو بدلون له وجې هغه رنګه ګټه نه کوي او بیا د الوچو ډېر قسمونه صرف په سواد کې کیږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لا درک کولو مخنیوي وکړي. د ادارې زیاته کړې چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2001 کال راهیسې په مسلسله توګه په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کارکونکي، سیاسي فعالان، زده کوونکي او خبرلان په نښه کوي چې په کې د سلګونو لا درک کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته او د ځینو خو لا مړي هم موندل شوي دي. په زور د لا درک کړل شوو کسانو کورنۍ بیا وایي چې حکومت دا کسان عدالت ته باید وړاندې کړي او که چا څه ګناه کړی وي نو هغه ته دې ثابت کړي، خو که ګناه یې نه یې کړی نو هغه په کار ده چې خوشې کړی شي. د پاکستان حکومت د لدرک کسانو د موندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی او امنیتي ځواکونه وایي چې د لدرک کسانو شمیر په زرګونو کې نه دی. په اړه یې د احمد شاه اعظمي رپورټ اور
دا غږ د اف آر پی خبر د انور بیبی دی. دا غې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوی وو چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دی. انور بیبی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو، خو دا غې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال په تشدد شوی چې له وجې یو سترګه خرابه شوی او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرسته وکړې چې د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې چې په جبري توګه لا درک کېدل دي بند کړي. د ادارې د نومبر په 20 د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورټ خپور کړ. د بخنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب محمود په حواله په رپورټ کې لیکل شوی چې په جبري توګه لا درک کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېریدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوې دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوای له 2015 کال راهیسې رک دی وای چې په پاکستان کې په زور او رکیدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورول لپاره پیل شوی. هغه زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په کېد خانه بدل شي.
بس داسې شوی چې د دواړه روانو کنه 30 جولای 2005 کې بس دا دواړه مرګري د دې خپل مرګري هغه په خور کې واغې سره میټینګ طی شوی وو. نو ماته درې څلور ورځې بعد ماته معلوم شو کې هغه هیڅ چتم نه دي خر چې دي هغه کرنل ریټایرډ وو کنه. نو هغې ډېر ښکلې تعلقات په پرویز مشرف پرزیډنټ سره هغه بیا لاړ چې پرزیډنټ سره به ملاب شم هغې ته مې ریکویسټ کوم. هغه هم ډېر زیات ریکویسټونه کړي دي هر طرف نه بیا ځان نا امید شم. نو بیا ما پولیټیکل داسې پروټیسټ بیا سٹارٹ کری وہ اور اس کو منصرا 3800 کسانوں کیسز رجسٹرڈ شوی دی.
د بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لستنای لادر کدی او د کورنۍ غړي تر ذهنی فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بیبی او امنا جنجوا په سیر یو شمیر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې داغې د یورور او د ترزوی مړی داغې ترغیب دل رستو اومندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې لپی خرسته بیا دوړونه اوچت کړل شو خو هغه اوس خوشی شوی دی.
میری بھائی احسان کمبرانی اور میرے چچا زاد بھائی حزب اللہ کمبرانی کو 14
زما ورو رضوان کمبرانی او د ترزوی حزب اللہ د 2016 کال د فروری پر 14 مورک شل دوی 14 میاشتې ورکو. زمونږ په کور کې आवाज زما بوډا پلار پاتیو ځکه چې زما مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د ترزوی غزین کمبرانی هم له دې وړاندې لادرکه کړل شوی وو چې وروسته مړی مونږ ته راورسېد. دا وخت زموږ لپاره ډیر سخت وو خو وروسته زه راووتم، مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما وروڼه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نیستې 35,000 کسان غیب کړل شوی دي. دغه سید پاکستان بشري حقوقو کمیشن د مې په درېمه په خپل کلنی رپورت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2016 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پښتونخوا رک شوي چې شمیره 2009 سبا 2020 ده. د لادرکه کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو کیسونه پر مخ وړي، مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرکه تند کیس راتلل وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي، خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې عقل باندې زموږ عدالتونو کم چداری آئینی اختیارات تھے نا غنی استعمال دا 2021 تھے دا 2019 سے دا میسنگ پرسن کیس لکہ زمون پای کوٹ کی چلی گی دا 2019 کیس ہوتا 2021 پورے پاگے کے پمیاش کے تری پیشے آنے کی گی اور پیشے کے عدالت تا سیکیورٹی دارو تا داڈ رکی چیرا دا کستاو سرشتاو کنشتا آگے صرف جواب ورکی نو پتی کم دو کالے تیرشو سیکیورٹی دارو نا چاگہ دا آئین ما تختی او محافظ چے
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د رکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,974 لادرکه شوو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي، چې پکې 4,822 هواري کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.